سلام ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي. تاسو سبخ کلاسادې رادیو نورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د یو نامه مشرې له ایران څخه شوو افغانانو سره له نړیوالو د بیړني مرستو غوښتنه کړې ده. روزا اوتومبایوا اسلام قلعه بندر ته تر سفر او هلته له رسنه شو کډوالو سره تر لیدو کتو وروسته په یوې خبر پاڼې کې ویلي کډوال له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړېږي. خبر پاڼې کې راغلي افغانستان چې وچکالۍ ځپلې او اویا سلنه خلک یې بې وسله دي، په یوازې سره د راستنېدونکو د څپې منلو ته چمتو نه دی. یو نامه ویلي د 2015 کال له پیله 1.3 میلیون افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر یې په زور او فشار راایستل شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي چې د ایراني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه افغان عبدالمنان نورزهی نومیږي چې د فراه ولایت اوسیدونکی و، خو له ډیره وخته د ایران په زاهدان کې اوسېده. راپور کې راغلي نوموړی چې له ایرانه اخراج شوی و بیرته یې غوښتل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره زاهدان ته لاړ شي چې په پوله پرې ډزې شوي دي. حلواش لیکي د ډزو پیښه د شنبې په ورځ شوې وه، خو په خبره یې د دغه افغان جسد پرون د شنبې لارویانو موندلې او نیمروز ته لیږدولې دي. د ایران حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پښتو ژبې مشهور ولسي حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد د هغې د مړینې په تایید سره پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د تراب جنازه نن سه شنبې په کابل او جلال آباد کې ترسره شوه او د ننګرهار په خوږیاڼې ولسوالۍ کې په خپله پلارنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. تراب د شعر ځانګړی سبک درلود او په اکثره مشاعرو کې خپل شعرونه په یاد ویل او مینوالوی بدرګه کوه. متی الله تراب په دې وروستیو کې په مشاعره کې د طالبانو مشر الله هیبت الله باندې هم نیوکه وکړه چې ولې له کندهار واک چلوي او هغه ته یې د شعر په ژبه وویل چې کابل ته راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره توربند موافقه ونه کړي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سختې ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ د څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي مارک روتې سره په پرونۍ لیدنه کې کړې دي. ټرمپ ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري. د ټرمپ د څرګندونې د روسیې پر وړاندې دریس کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. او د تسلا شرکت چې برېښنایي موټر تولیدوي نن د هند په ممبای ښار کې لومړنی نندارتون پرانیست. دغه موټر داسې مهال هند ته رسیږي چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه امریکا او چین کې د خرڅلاو کچه کمه شوې ده. د تسلا موټرو د خرڅلاو کچه د سږ کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د هغه د مالک ایلن ماسک د سیاسي لوري له کبله ټیټه شوه. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. له ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت کوي چې پښتونځو کې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د پاکستان حکومت د ویزو په بندولو سره د دوی جبري اخراج ته زمینه برابروي. له بل پلوه له ایران راستنه شوي کډوال بیا وایي چې د هویتي ستونزو سره مخامخ دي. وړاندې به راسره دغه دواړو هیوادونو د راستنه شوو کډوالو ستونزو په اړه واورئ. همدارنګه به هم راسره واورئ چې په روستیو کې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي.
د موږکانو دوا وایو ګولۍ دي وړوله، دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې. د موږ هسپتال ته شفانې ته ورسولی وو.
د چې ولې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي پر علتونو به یې راسره جزئیات واورئ. همدارنګه د پښتو ژبې حماسي او منتقد شاعر متی الله تراب مړ شوی دی. وړاندې به د هغه د بیوګرافي په اړه هم راسره جزئیات واورئ چې څوک و، شاعري کې کم ډول سبک کارول شوی و او ولې مینهوال درلودل. نور مطالب هم شته، بلتیا هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه. فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي په تیرو څو ورځو کې د دې هیواد د پولیسو لوري د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. دوی همدنن هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو ویلي چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورغلي او زیات شمېر کسان یې د ویزو د نه لرلو په تور نیولي او حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو له لوري د بې ویزې افغانانو د نیولو او حاجي کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حاجي کم په راولپنډي کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له دې هیواده په جبري ډول ایستل کېږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لري وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د ده د تره یو زوی له ځان سره وړي. دی وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده. پرون بیا راغلي ول زه خو نه وم، خو یې ماته زوی نیولی ده او جی کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مې ورسره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي او ما خپله دوه شورځې کېږي چې ویزې ته مې اپلای کړې ده، اوسه پورې ویزه نه ده راغلی. دغلته د پولیسانو جنجال ده او ویزې بندې کړې دي. موږ ته باید یوه لار راکړي چې موږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر بل افغان چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ټولې کورنۍ د ویزو موده پای ته رسېدلې خو نوې ویزې نه دي ورکول شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمې ته پولیس ورغلي او لږ تر لږه له 15 تر 20 افغانان یې د ویزې د نن لرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وایي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی له یوې خوا د ویزې تمدید بند کړی دی، نه پوهېږو کومه پالیسي لري. اول یې شپږ میاشتې ویزې موده یو میاشت کړه او اوس یې د یوې میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده، خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوسمهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې، خو اوسمهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د جولای په 12 یو شمېر پاکستاني رسنۍ وو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې د دغه هیواد تایید لیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي. د جرمني د ویلټم زونټاګ رسنۍ د راپور له مخې پاکستان له تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه افغانانو نیول او د اخراج کمپونو ته استول پیل کړي چې د جرمني له لوري ورسره د انتقال ژمنه شوې وه. په راپور کې راغلي چې دا مهال په اسلام آباد کې لږ تر لږه 2500 افغان پناه غوښتون کې چې جرمني ورسره د انتقال ژمنه کړې میشتي. راپور دا وایي چې پاکستان دغه کسانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې باید له دې هیواده وویستل شي، خو د راپور په ټکو د جرمني د غوښتنې پر بنسټ دا نیټه د جون تر 1 وغځول شوه. که څه هم د جرمني حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه افغانانو د انتقال پروسه پیلوي، خو تر اوسه یې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغانانو په ګډون د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان دغه راز په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته هم د تیر جون 24 له د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ورکړې، وخو تر اوسه د دغه کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د POR یو شمېر درلودونکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو له ویرې لوړاندې افغانستان ته ستانه شوي. POR د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ستاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ورنه با ایران ته هم ورشو چې هلته د افغان کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو، خو اوس د راپور سره وري چې د پښتو ژبې مشهور شاعر متی الله تراب د زړه د درېدو له امله د 35 کلونو په عمر مړ شوی دی. دغه جنازه نن سه‌شنبه په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالیو کې خاورو ته وسپارل شوه. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړینی وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سوکو کېږده د ممندو باجاو
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. نوڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
ډیرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولات تراب وطن دوست شاعر او مړینه یې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متی ولا تراب یو نږدې ملګری صبغۃ الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متی ولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متی ولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد مین شخص و. همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متی ولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه وه.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مائن شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقدې کارو ترڅنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی ولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متی ولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایک پاڼه د هغه مړینه تایید کړې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو شمېر شاعرانو او د متی ولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خواشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متی ولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14 د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15 د ننګرهار په خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متی ولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدل یو. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیوانی تر چاپ لاندې وه.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو ناوری د ایران د کار همکاري او ټولنیزې حسین وزارت ویلی افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو پروسه له ننګونو سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید ملک حسینی په یو خبری کانفرانس کې ویلي چې د افغان کډوالو د تابعیت ستونزه د پخوا پرتله ډیره شوې ده او هغه سنا چې په ایران کې دوی ته ورکول کېږي د طالبانو حکومت له لوري نه منل کېږي. یو شمېر رسنه شوی افغان کډوال او دغه راز هغه کسان چې په ایران کې میشتي دغه وضعیت ته سخت اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وای ماته ویل چې تذکره دي چرته ده. ما ورته ویل چې هغه مې په کور کې پریخي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجی پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشت دي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کېږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکارۍ او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبری کنفرانس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراز د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه خوړو روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته یې رسېدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې. تېره جمعه د جولای 11 د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 450,000 ډېر افغانان رسانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پارلمان نن د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په موخه وغځوه. دغه قانون کې د جګړې د محل اقدامات شامل دي او د یې شپاړسم ځل دی چې موده یې تمدیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د روسیې په ضد جګړه کې د نوي پوځي مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل اسدالله لطین اورو.
د اوکراین پارلمان کې د سې شنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 320 وکیلانو موافق او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست 9 پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکران کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1380 کلونو ترمنځ نارینه له استثنا پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري. اوکران کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکران د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې کرملین د 500 ورځې په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ دا څرګندونه د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړه. ټرمپ د غراز ژمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ټرمپ دا څرګندونه د روسیې په وړاندې د ریسک د یو ښکارا بدلون نښه ده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ټرمپ دغو څرګندونو د روسي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. د تاس خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ټرمپ د ناتو او اروپایي ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
لا تیری بی میشه رهیسی پا افغانستان که دا کورنی و رسانی و لخواه دا زن و جن و پیخی دا راپورون دیر شویدی. دا دی تازه پیخو دا زین و قربانان و کورنی و دا زن و جن و حدسه کون که هم دارین و خوز و ازادی را دیو تا ول چه دوی یعنی دا کورنی و غلو دا بیلا بیلو کراون و اقتصادی سونز و طول نیز او هم دارن گروان فشارون و دا طالبان دا حکمت لخواه دا مختلف بندزون و محدودتون لعمله دا زن و جن و حدسه کبی. خوار و پوهان زن و جن دا جوان لکراون سره دا مبارزه لر نب بلکه سونز تا دا تسلیم دو پا منع بولی. پا در نور تفصیل دا فیروز عزیزی پر پول که
خوی زوانو تروسه ودل نو کرده
دا خوست ولایت اوسیدون که محمد نورجان دای چه وای دا ترزوی ایسا شل ورزی مخ که زانو واسه دا ازیتوی چه شپارسکلن ایسا دا خوست ولایت دا مرکز دا اوزیانو کلی اوسیدون که و تر چلورم طولگی ازدکلی کرده وی او پا دی ورسته و که دا خپلی کورانه دا نفقی گتر رو پاره پا یو کچنی خوراکا پلورنزی که پا کار بوخت و دا ازادی را جوتا و ویل کورانه اقتصادی ستون زیه در لوده خو دا ایسا دا زن وزن لامل لا هم معلوم نده
تقریباً
افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تېره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکی یې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. بېکارۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره یې هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینهوو ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل سوي. خو دا یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې وادولو ته اړ ایستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کشون محرمون شدن، محرولاک شدن.
کله که از مک پسیمه که لگ در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپاره دا تعلیم و استکلی روسته هیلوا هغه هم بند شل نورمی پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. پسی می فکر که وچه قیامت دی کورتا چرا غلم هیچ پرزان نپوهیدم. سم می پیاب ندی خودولست که پینزلست دانی گولی چه اندازه زیاده و او قوی و معلومی نوی چه ده چشوی در طول می اوزای و خوللی خول بعد مرغه هیچ را بنده و نشول یعنی شونده پاته شو.
نوائی چه دی پی خوی کورانه دی را در دولی با وسی ده زان بختولو لپاره پا کور که در سمی ترسنگ زین نوری بختیاوی برابری کری او پخبل حقیق دام سخت پیخمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادي راډیو ته وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون ژوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حق انجونی چه خوانزه و تعبته که جزان لری تا انتخاب حق نلری و غکی غلی کرده شوی. د کورونې لخوا فشارونه، بې وسلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوي چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولی شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بېرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړي.
یو سپارښتنه مې دا ده چې دا ډول خلک دې تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کوو نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا دردنا مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2020 کال کې د 360 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نو ویلي چې په دې شمېر کې څومره ښځې او څومره نارینه وو. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د ځان وزنې ډېری هڅه کوونکي ښځې وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې په رواني ستونزو اخته وي. خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې 4 لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم تجربه کوي.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گرانو زکونکو تا هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. گرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون فینزلسم لوست شرح خلاص ویم، او هیله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د یو سلو د شپږم صفحه خپل تر یو سل آتش پیتر صفحه پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، د همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه سرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ کرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیټالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د دي فرعي سویې اوربیټالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیټالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د پمدې اساس کومه دي؟ راځو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریدونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې په منځني ګروپ پورې چې کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینرزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینرزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اوکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنی د دوی هغه د دي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه شي کړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو د دي بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه او ښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو څه شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغوی چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي او بل ګران ځکوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې ده ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشتي کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک داناسورو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ریډکشن پوتنشیل چې د هغه منفي ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونو اکساید و نایتروجن مونو اکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړه زکون کو هغه کټلیستی خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستی خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل نیکل خپل یو کټلیستی خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستی خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کو چې مکناتیسی خاصیت دی دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځانه مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزات ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګران زکون کو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیات فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي سلور اشاره او فیصدی د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو دوه وسپنی مشهور کانی د بوري لري چې عبارت هیماتایت منګنایت دی د پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چې خپل د پیرید ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیرید څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجا سي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل ډبر څخه کلسیم اکساید هم چې سي ترې لاسته راوړل سي نو زه ګران زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګران زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښی کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شی ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید، او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چېرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شی سي تجزیه سي په آخري کې، یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کبر ده، چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کبر چې د خپل د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده باندې موندل کېږي. خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې ده هغه خپله د سلفایدونو په بڼه شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي، او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کېږي. داسې چې خپله د مس لرونکي کاني ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پوډرو باندې تبدیلوي، وروسته بیا هغه په مایاتو د لمبو په حالت کښې کېدای شي چې ګډ واوسي، تر څو مس چې دی خپله د کاني ډبرو څخه جلا سي، او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم که چېرې ور زیات کړل سي، بیا د دې مخلوط له منځه تللو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي، او کاني یا هم تیږي چې دی هغه خپله په لمبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږي، او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې تشکیلي ښکته راځي، او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولای شو چې مس لاسته راوړو، او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره، او بل یې د هایدرومتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو وویله په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي، او په هوا کښې خپرېږي، او د ځمکې په کورې کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چې شکرې رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي، او په نتیجه کښې سلفر ډای اکساید هم څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې د الکترولیز په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې څه سي په لاس راوړل سي، یا هم لاسته را سي چې د برېښنا تېرونکي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د مسو سلفایډ په لاس راکوي، او د په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو وویله په دوامه یا هم هایدرومترالوجي کښې موږ او تاسو وویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي، او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات د تیزابو سره، که چېرې مس د HCl یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، او که چېرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي، او که چېرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه او سلفر ډای اکساید ترې څه کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي، سمبول یې په سی آر سره ښودل کېږي، دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي، او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي، او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت څه چې کېږي داسې ترسره کېږي. موږ او تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس تراولو دا هم د کرمیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. گرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډی بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطیږي، بی ګروپ الکترونایدونه او اکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوس پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. گرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته شراغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو او شپیتمې صفې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفهیي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای سو چې د عضوي تیزابونه لکه د سرکې تیزاب و د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه، نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهمې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفهیي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای سو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنی یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنی کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د امدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نمونه چې دي د هغوی د اړوند تیزاب د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې کبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدی چې چیشي وښودل سي. نو د کاربوکسل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربن باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش شوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب یې چیش کړی ده، په لاس را کړی ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګران زده کوونکو ګورو، د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګزاري کېږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي، چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاوضه نوم اخیستل کېږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توري چې ده، د ای توري هغه به په او آی کلمه یا وروستاري باندې چیش سي تعویض سي، او خپله د اسید کلمه به په اخیر کې پې اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل. شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نشته دی، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې معاوضه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري، او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي، د مشبو هایدروکاربونونو د درې د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب و، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپله مصنوعي کوچ او شیریني خپله په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې چیش کېږي ور زیاتېږي. او که چیرې د مشبو هایدروکاربونونو تیزابونه خپله د هغوی د لسو څخه زیات د کاربونونو اټمونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتېږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې چیش کېږي موندل کېږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپله یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی شو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري، نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. راځو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي، او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي، او هایدروجن چیش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلز مالګې دي او هایدروجن څخه چش کیږي. آزادي چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو، او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره دې مثال کښې هغه فارمولا او دې مثال کښې موږ او تاسو وینئ چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کیږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه آزادیږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کیږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیز سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدروکساید د الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالیت یو مرکب څه کیږي او په نتیجه کښې اوبو څخه لاسته راځي. اول ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادیږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کی. تاسو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدهاید او په همدې ترتیب سره د الدهاید د اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چش کیږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اوکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اوکساید په واسطه سره دوی چش کیږي اکسیدایز کیږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمری الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو په الدهاید او الدهاید بیا وروسته کیدای سي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمری الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اوکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویل چې په دوه طریقو سره یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلي یو تود محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کیږي د هغوی تر منځ، چې دغه الکلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کیږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه ده، چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اکزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره پالمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید، چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست کې ښې چارې ولرئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
خفدا نن بیا جلی خفدا ورځ آشنا ساده